سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کو د موسکو فارمټ او مغونډه نن په موسکو کې پرانستل شو. غونډې ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو حضور د نویو جګړو اور بلولی شي. لاوروف چې اشاره یې د بګرام په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګندونه ته وویل چې د افغانستان او د هغه د ګاونډیو هیوادو په خاوره کې په هره پلمه د درېمګړي هیواد پوځي حضور د منللو نه دی. په غونډه کې د کوربا هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم چې پرون مقام په دې مشورتي غونډه کې د ګډون په هدف موسکو ته لاړ، په دې ناسته کې برخه لري. هغه خبرې هم کړې دي او ویلي چې ځینې هیوادونه قصدن غواړي افغانستان ناامن وښي. خو د ده په خبره باندې ځینې ترهګري ډلې له هغې ډلې داعش د سیمې په نورو هیوادونو کې ځالۍ اخیستې دي. پاکستان د سیشن په پرځ له چین، روسیا او ایران سره یو ځای په موسکو کې د څلور اړخیزې ناستې پر مهال د افغانستان له ثابت او سوله ییز حالت څخه د ملاتړ ژمنه تکرار کړه او په دې هیواد کې د ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه وښوده. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان چې دا مهال په روسیه کې دی په خپله اکسپاڼه د دې ناستې د جزئیاتو په اړه لیکلي. ګډون کوونکو هیوادو په یوه خوله د هیواد د یو باثباته خپلواک او سوله ییز افغانستان د ملاتړ په اړه خپله ژمنه تکرار کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان باید له ترهګرۍ او بهرنۍ مداخلې پاک هیواد وي. د ایران د رضوی خراسان ولایت د سرحدي ساتونکو قمندان مجید شجاع ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د هغو افغان اتباعو هڅې دوه برابرې شوي چې غواړي په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي. شجاع ایراني رسنیو ته ویلي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې شاوخوا 40,000 افغان اتباع د رضوی خراسان ولایت له پولو د اوښتو په ترڅ کې نیول شوي. په داسې حال کې چې دا شمېر د 2024 کال په همدې موده کې 19,000 تنه وو. د نوموړي په وینا ټول نیول شوي کسان پیژندل شوي او سمدستي له سرحد څخه بیرته اړول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د رضوی خراسان ولایت چارواکو ویلي سږ کال تر اوسه پورې له دې ولایته 80% غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته بیرته ستانه کړای شوي دي. د 2015 کال د فزیک نوبل جایزه د دریو ساينس پوهانو جان کلارک، میشل دیورا او جان مارتینیز ترلاسه کړه. د نوبل د جایزو د اعلامیې له مخې دوی دا جایزه په یو برېښنایي مدار کې د مایکروسکوپي کوانټومي تونل او د انرژي د کموالي کوانټیزیشن د موندنې لپاره ترلاسه کړي. د فزیک د نوبل جایزه د سویډن د علومو اکاډمۍ لخوا ورکول کیږي او مجموعي ارزښت یې 11 میلیونه سویډني کرونه یا شاوخوا 1,200,000 ډالر دی. که د سکل پشان څو تنه ګټونکي وینو دا جایزه د هغوی ترمنځ ویشل کیږي. د کرکټ مینوالو ته همدا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به سبا مازیګر مال خپل لومړی یورزنی لوبه پیلوي. تمه ده دا لوبه چې په متحده عربي اماراتو کې وي د افغانستان او بنگلاديش د ټیمونو ترمنځ په څلور نیمو بجو شاوخوا پیل شي. تر دې مخکې افغانستان د شلوریزو لوبو درې واړه سیالي په بنگلاديش باندې بایللې دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ځوان فکر دغه پروګرام ته خراغ لاستویم. په دغه نننی پروګرام کې به د افغانستان د غرختنې د دوو ورزشکارانو فعالانو سره خبرې کو چې دواړه ورونه دي او په کندهار کې د میوند ادونچرز په نوم د غرختنې یو ټیم هم جوړ کړی دی او له خپلو ملګرو سره ګډ د افغانستان او د سیمې ګڼو جګو غرو او قلو ته رسېدلي دي او دا یې فتح کړي دي. دوی په حرفه‌ای ډول باندې د غرختنې ورزش او فعالیت کوي او له ډېرو کلو راهیسې د میوند ادونچرز دغه ټیم فعال ساتلی دی. په دې وروستیو کې د دغه پروګرام د اوسني پروګرام میلمه محمد اکرم عزیزی بامیانو ته تللی او د افغانستان یوه تر ټولو لوړه قلعه فتح کړې ده چې په خپله فیسبوک پاڼه باندې یوه ویډیو هم له همغه ځایه خپره کړې ده.
افغانستان در دیر جو گلون غرون نجمعی سخدی چه ویوان بگر خطنی تیم خود بانی دی چه اگست فردو
محمد اکرم عزیز یو دهغه نور ملګری لکه څنګه می چویل د افغانستان ګڼو لویو او جګو غرونو ته ورغلی دي او په دې وروستیو کې بامیانو ته یو سفر درلود چې د افغانستان دوهمه لوړه څوکه یعنی 1540 متره لوړه شافولا دي څوکه دوی فتح کړل. د دوی په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې د دوی ټیم بامیانو ته په سفر کې د بابا د غرونو لوړې څوکه شافولا دي ته وختل او د افغانستان د تکړه غرختون کې مسعود امیری او میوند غرختنی ټیم مسول اکرم عزیزی په مشرۍ دوی 2 ساعته ونیول سفر وکړو د شافولادی لوړې څوکې ته وروخیزیم. د دوی په خبره باندې چې یاد سفر له زیاتو سختیو تجربو او ستړیاو سره مالو خود دوی په پوره فکر او پلان سرته ورسید او په افغانستان کې د کندهار لپاره یو لویه لاسته راوړنه د دوی په خبره وبلل شوه. میوان د غرختنې ټیم په کندهار کې لومړنی ټیم دی چې د افغانستان لوړترین د شافولادي څوکې فتح کړې ده. البته د دوی سره د دوی په خبره باندې چې سیمه ییزو چارواکو هم مرستې کړې دي د سپورت او بدني روزنې مسؤلینو. د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام ته وغواست یو لنډه وقفه به واخلو بیا به پروګرام ته دوام ورکو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې می دار او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته واګیاست دی. ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام دی. البته نن مو دغه پروګرام ته د افغانستان د غرختنې د میوند ټیم دوه لوبغاړي محترم محمد اکرم عزیزی او همدارنګ ښاغلی برهان عزیزی رامل مکړی دی. البته زموږ همکار هڅه کوي چې له دوی سره په تماس کې شي خو د انټرنیټ ستونزه موجوده ده. موږ به هڅه وکړو چې ښاغلی اکرم عزیزی پروګرام ته راولو او له دوی سره خبرې وکو. البته لکه څنګه چې مخکې وویل د افغانستان جغرافیه د غرختنې لپاره ډیره مناسبه ګڼل کیږي خو ترڅنګ د افغانستان غرونه او رغونه له خطراتو هم کم نه دي. په دغه پروګرام کې به د غرختنې په مزایا او همدارنګه په خطراتو باندې له ښاغلي اکرم عزیز سره خبرې وکړو. عزیزي صاحب ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. جوړ تازه له ډیر تلاش وروسته مو پیدا کړی.
سلامونه سنګزی صاحب، ډیر مننه د ځوان فکر خبرونې ټول اوریدونکو ته سلامونه، نیک هیلې احترامات.
مننه. البته زموږ همکار نه هم اشتباه وسله او ما نه هم اشتباه وسله چې اکرم عزیزی صاحب یاستې که برهان عزیزی صاحب، ځکه چې دواړه رخصه ویاستې او دواړه ورونه.
بله وو اکرم عزیزی هم استاد سره په لیک
شاشه ډیر شه. مننه عزیزی صاحب، اول به پایلو کول دغه د شافولادی لوړې څوک چې تاسو او ټیم مفاته کړل د اگست په میاشت کې، او ما مو په فیسبوک کې کوم ویډیو اچولې او تاسو خبرې په دغه پروګرام په اول کې خبرې کړلې. راځي پایلم دغه سفر وکړو، ځکه چې دا د افغانستان دویمه لوړه څوک ده. په څومره سختۍ ورسېده آلته او څه سختۍ مو ولیدلې کول دارته وای؟
البته غرونه چې دی هغه د سختۍ خلینه دی. شای پولادی د افغانستان د لوړو سکو د لوړو غرونو څخه دی چې د بابا د سلسلې څخه د لوړو سکو شای پولادی نامه یادیږي. تقریبا 15,000 متر شاوخوا ارتفاع لري. موږ د اګست په میاشت کې دې ته سفر ودرلو دی، تقریبا 3 شواروز یعنی 2.5 ساعته موږ هلته وو. په دې 2.5 ساعته کې 3 ساعته موږ د بیس کیمپ څخه تر شای پولادی تر لوړې سټی پورې چې موږ کوم مزل کوي هغه ډیر د سختیو سره مل وو، ځکه نه ته د واورو او د یخک شوې دی و اغه کوچونه چوي چون په اگست کې زیات نه وي خو بیا هم و مر ولیدل هر څه ګړنګون او بیا چون داسې غرونه لکه شای فولادي چې واورې زیاتې پکښې کې وي هلته د غرونو یا د ډبرو لوی لاښونه لویږي داسې ډېر ژور پانونه وي چې هغه جلا کېږي نو موږ زیاتې سختۍ ولیدلې پر هغه برخه کې نو الحمدلله چې په کامیابۍ سره موږ فتح کړ.
مبارک دی. بیا عزیزی صاحب مننه چې په اول کې مو دا د ورستنی او تر ټولو د افغانستان د دویمې لوړې څوکې په د فتح کولو په ارتباط خبرې وکړې. اوس به راسو دې ته چې تاسو له څه وخته د غرختنې دغه سپورت پیل کړی دی او څه باعث شو چې دغه سپورت انتخاب کړی او دا فعالیت؟
البته موږ چې کله د غرختنې دغه پیل یا حرکت راکاوه موږ د نړیوالو غرختونکو یا پروسه چې موږ دوی لیدل موږ په افغان کې البته په کندهار کې بیا زیات د دې تشه احساس کړ چې دا سپورت زیات نه و خلک دې ته نه و متوجه غرختنه یو څنګه سپورت دی. موږ په 2018 کې د غرختنې پیل وکړي تقریبا درې کسه وو د میوند غرختنې ټیم درې کسانو چې د میانکو د کندهار عینومېنی د غرونو له سلسلې څخه موږ را پیل کړي. موږ په سر کې دومره خاص تجربه هم نه پکښې درلوده خو بیا هم د خلکو سره په ارتباط کې یا د نړیوالو کوم دغه چې موږ پر سوشل میډیا لیدله دوی څخه د تاثیر اخیستلو یا د هغوی څخه د زده کړې په تړاو موږ کرار کرار ګامونه اخیستل. دا تر اوسه اته کاله کېږي چې موږ په دې برخه کې تر ډېره پورې ښه شوي یو.
مننه. ما چې تاسو د تاسو پاڼه وکتله ټیم مو نامې خدا ښه مجهز دی او پرمختللي وسایل هم استفاده کوي نو د افغانستان جغرافیه ته په کتو خو سړی ویلی شي چې ټولې سیمه د غرختنې لپاره یعنی امکانات به وي چې سړی وروخي ځي. فکر کوي دغه تصور صحیح دی که نه خطرناک غرونه هم شته چې فتح کول یې سخته دي او ورتلل سخته دي؟
البته په نړۍ کې د لوړو غرونو سلسله چې د هغه د څو هیوادونو سره مشترکه ده چې هغه کې نیپال دی لوړ سوکښه ایورست پکښې کې دی پاکستان دی هند دی چین دی او افغانستان هم سبق لري چې دا د هیمالیا د غرونو سلسله هم دلته راټوله ده چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوړې څوکې په دغه هیوادونو کې دي. د ایورست وروسته په پاکستان کې د کیټو لوړه څوکه ده چې زیاته خطرناکه ده او په افغانستان کې چې موږ باید خبرې پر وکړو په افغانستان کې د نوشاخ په نامه باندې چې 2400 متره لوړوالی لري د بدخشان د واخان په سیمه کې موقعیت لري. البته دا هم زیات شایک لري چون زیات د غرغلی دي د بحرنی سیلانیان یا غرختونکي ورختلی دي او دا زیات خطرناک ده په افغانستان کې پرسو کړه. په وروسته کې بیا نور غرونه هم چې شای فولادي هم په لیست کې شاملېږي او د پنجشیر د میرسمیر لوړه څوکه چې 6000 شاوخوا لوړوالی لري دا هم د لوړو غرونو په لیست کې شاملېږي. البته د افغانستان دا زیات خطرناک دي ځکه دلته یخک و البته د هغه وسایل چې مطلب په غرختنه کې باید استعمال شي ډېر ضروري دي.
تاسو په دغه اتو کالو کې چې د غرختنې ورزش کوی او دغه فعالیت مخته وړی څومره ځایونو ته تللي یعنی مجموعان مو د افغانستان او یا د سیمې څومره غرو ته ختلي او څومره څوکې مو فتح کړي دي؟
البته په دا وو اتو کلونو کې چې موږ کوم مزل کړی دی د غرختنې دا په کندهار کې داخل چې کوم لکې دي شاوخوا اطراف د پنجوایي لوړ سوې د خیبرې په نامه چې کوم یادېږي ډېر جګغار دي. البته د خاکریز اسلام دره د دامان خواجه بلند د میانکول غرونه چې په هغه کې د بند درې لوړ غر ډیر خطرناک او ډیر جالب دی. البته بیا وروسته موږ د باندې ولایتونو کې د زابل سرو غره ته ختلي یو، بیا اوروزګان کې لوړ سوکه د هغې ته ختلي یو، بامیان شیف ولادي چې ما مخکې تاسې یادونه وکړله، د بدخشان کې د اشکاشم لوړ غرونو ته ختلي یو، او همداسې د نورستان کې چې لوړ سوکه ده خو لوړ سوکه ته ختلي نه یو، بیا هم هغه غرونو ته تللي یو، همداسې نور غرونو ته تللي یو. خو موږ چې کوم پلان لرو انشاءالله نور به هم هغه څوکې چې موږ ته معلومې دي چې د پنجشیر میرسمیر د دې ته پلان لرو ژوند وي انشاءالله زوبه.
مننه. اوس به درنه وپوښتم چې د غرختنې دا ورزش او هغه سپورت او فعالیت تا ته شخصا څه معنا لري او څه درکړي دي په ژوند کې؟
غرختنه خو اصلا کې چې کوم موږ را شروع کړله پیل مو کړله، دا یو خورا جالب سپورت دی چې نه یوازې بدني او فزیکي قوت او شوالی پکښې کې دي، بلکې ذهني آرامي هم پکښې کې ده، روحن انسان آراموي. ځکه غرونه خو چې دي هغه ډیر آرام او ډیر د سکون څخه ډک دي، نو البته موږ هلته ډیر آرام او د احساس کوو. بل غرختنې چې موږ کوم دغه تجربه لرو حوصله زیاتوي په انسان کې، د هدف ترلاسه کولو دغه یو دغه ورکوي، نورې مثبتې خواوې هم پکښې کې دي چې موږ دې برخې ته مخه کړې ده او موږ زیاته تجربه ځینې لرو.
مننه. البته غواړم درنه وپوښتم، د یو داسې چا په توګه باندې چې له ارتفاع بیریږم او دا عام ده په ډیرو خلکو کې، فکر کوي دغه کسان چې له ارتفاع ویریږي که د غرختنې سپورت وکړي دغه مشکل به حل شي که څنګه؟ ځکه چې ما په ماشومتوب کې یا په لږ تنکۍ ځوانۍ کې غره ته ختلم، خو کله به مې چې لاندې کتل ډیر زیات به ویریدم. فکر کوي دغه احساس به کله له سړي ورک شي که غرختنه پیل کړي؟
البته دا احساس په وایلو کې د ټولو ځوانانو سره و، کله چې زموږ سره راتلل غره ته زما سره خپل و، ما به لانجې د ګړنګ یا د یو پاڼ څخه لانجې نسوای کتلی، ځکه بیریدم او سترګې به مې تور خوړې. په نړیواله سطحه دغه کارونه چې کوم کېږي غرختونکي، لومړی دوی د هغه افزار چې دي رسۍ و د دې څخه استفاده کوي پر ډیرو خطرناکو ځایونو چې خیژي، په وروسته کې بیا چې کله البته ما تاسو ته مخکې وویل چې غرختنه د خطره خالي نه ده، خامخا خطر پکښې کې وي، د ګړنګ پر څوک خلک تیریږي یا غرختونکي تیریږي، لانج ګوري، دا که یو وار دوه واره یا درې څلور ځله وسي په پنځم ځل دی سره عادي وي دغه ځای سره. موږ په ویلو کې داسې و خو اوس انشاءالله د داسې ښه پوره چې زیات ژور هم وي موږ بیره نه لرو.
نو دا بیره هم ختمه شوې او دا تقریبا ډیر وخت یې ونیوئ چې هغسې، یعنی تجربه په کار ده چې سړی تجربه وکړي. دا راته ووایي چې د غرختنې په وخت باندې څنګه د خپل ځان او د خپل ملګرو دغه امنیت او خوندیتوب په پام کې نیسئ؟ څه کارونه ډیر زیات مهمه دي چې هغه د ځان خطر مو بچ وي؟
البته موږ چې کله غرختنه کوو موږ د جمعې ورځ ورته ټاکلې ده چې هغه زموږ رسمي ورځ ده چې موږ ځو سهار وختي ځو، کله چې مریږي کېږو په ګروپ کې د ټولو ملګرو سره تماس نیسو، د ټولو افزارو او غشانو چې زموږ سره باید د مرسته وکړي او موږ له خطره وساته څو اول هغه راخلو او د هغوی سپارښتنه کوو. وروسته چې بیا غرختنه پیلېږي په لومړي سر کې ټولو ته باید یادواري وسي چې موږ تر کومه ځایه ځو، په هغه تر هغه ځایه پورې کوم خطرونه دي هغه باید په نظر کې ونیسو، او نور هغه شیان دي چې مطلب د مشر بغیر له اجازې باید څوک قدم وانخلي یا کوم اصول او قوانین چې دي هغه باید ټول عملي کړي.
عزیزي صاحب، توصیه مو ځوانانو ته څه ده چې غرختنه له څه حالته پیل کړي؟ دا خو ډیر زیات سخت سپورت دی او ډیر زیات انرژي به ضرورت وي، همدارنګه د زنګونو د هډوکو د ټولو عضلاتو کلکوالی او غښتلتیا ډیره مهمه ده، که نه یو ضعیف کس به کله کولی شي په یوه ورځ باندې وخیزي؟ په څه شکل باندې مهمه ده که تاسو ووایئ؟
البته غرختنه چې د ځوانان اکثر از مور سره تماس نیسی، نو همداسې مروانان ته توصیه ده که چیرې دوی غواړي چې غرختنه وکړي، دوی باید د یو تجربه کار او په دغه برخه کې چې کار کړی وي یا ختلی وي تر ډېره حده پورې د هغوی سره مشوره وکړي، او د هغوی په سرپرستی باید څو مزلونه وکړي چې دوی ته معلومه سي چې غرختنه څنګه کېږي. په دې کې ډېر زیات تکتیکونه دي د غرختنې دا چې باید څنګه سړی وخیږي، په کوم ډول بیا راتاسي د پښې لګولو یا د بوټ د هر څه خپل اسباب شانس دا غصف په استفاده باید ځوانان وخیږي. موږ اکثره وخت داسې ځوانان وینو چې هغه په داسې بوټونو کې خیږي چې هغه د غرختنې نه وي، چې بیا په وروسته کې مشکل ورته پیرسي. نو هغه افزار باید وپیژني ځوانان چې د غرختنې کې استفاده کیږي او خپل دپاره یو مربي ولري.
مننه. اول به د ابزارو په ارتباط خبر وکړو، ځکه چې تاسو اوس یادونه وکړه، څه رقم بوټان باید وي، تلې باید څه رقم وي، تر کومه ځایه پورې، تر بیډې او تر غرا پورته، او بیا لباسونه په څه شکل باندې وي، دا کلک تشریح کړئ. یعنی لپخو له بوټانو شروع تر پاس خولای پورې دا ټول که ووایي چې په څه شکل باندې وي دغه لباسونه او ابزار.
البته غرختنه کې ډیر مهم چې کوم لباس دی هغه د بوټ، جانکټ، پتلون، البته هلمټ څخه بستی، دغه شان ډیر مهم دی. نو بوټ جوړش باید بجلی کې پکښ پټي وي، بجلی که ځکه په غرختنه کې اکثره وخت د خلکو پښې چې کتیږي هغه د بجلی کې پر ځای باندې، او د غرختنه خپل برانډ بوټونه سته چې هغه په نړیواله سطحه یوازې د هایکینګ او د کلایمنګ لپاره جوړیږي، چې هغه لوا کمپنی د سلیمون د مندل کمپنی په دې کې دغه بوټونه چې وي دا خاص د غرختنې دپاره وي، چې تلی لبړ وي، لبړ بیا البته پر ډبره باندې ژر نه ښویږي. او ورپسې جانکټ دی، جانکټ باید په هر وخت کې د ژمي جانکټونه جلاوي، مختلف دي فرقي، د پتلون باید عمومي نیمچانه وي، ځکه یو په یو شی دی وی چې مطلب په غرختنه کې دوه ډول، یو راک کلایمبینګ دی چې هغه پر ډیرو سختو لاشونو باندې خیږي، هغه بیا خپل ځان ته بوټان لري او هغه خپل ځان ته لباس دی، او بل بیا هایکینګ دی. البته هایکینګ دا کوم مونټینیورست دی سیمو ته چې اکثر غرختون کې زی دام رایکینګ کلایمبینګ پکښې کې هم هایکینګ په دې برخه کې ستا. نو البته دغه جانکټ ډیر مهم دی، بیا هیلمټ ډیر زیات مهم دی، او دستکش دی لکړې چې ډیر زیات اهمیت پکښې لري د ختلو لپاره، تاکیدولو کې چې هغه بیا خپل تاکتیک لري چې باید سره کم په سونه اندازه غټي وي، په سونه اندازه چې تاکیږي دا خپل تاکتیکونه لري. البته بستی ده چې هغه باید شپېته یا دېرش لیټر د وزن وړلو قابلیت ولري. بیا که چیرې داسې د یخک دغه وي سیمه وي، په هغه کې بیا کولی سي چې مطلب د ارنس څخه استفاده وکړي پر لوړو ځایو په تلو چې بیا رسۍ ورچول کیږي، یا بیا د کریمپان څخه استفاده اخلي چې هغه بیا د بوټلو چینون ورته وایي، هغه اوسپنه ده دا دغسې استفاده کیږي، او یا د آیس اکس څخه چا کولنګ دي په یخک باندې وهل کیږي. دا دی بل د غرختنې په بل مهم شی د عینکې دی، عینکې باید هر غرختون کې ولري، ځکه البته په واورین منځ کې د شنې او سپینې رنګ عینکې ډېر مهمې دي چې د انسان د سترګې سره خراب نه شي. البته دا ماسک او مفلر د غشان دي چې غرختنې کې استفاده کیږي.
مننه. البته یو څه ماتم را یاد سو، نن څو کاله مخکې د کووید په وختو کې موږ هم دلته د جرمني او د چک سره کې یو ډیر ښایسته ځای دی په نوم د بوهیمین سویټزرلند دوی ورته وایي، دا د چک د غرونو یو منطقه ده، او دلته یو ډیر غټ طبیعي آرک یا تیګه ده چې د یو ډیرې جیګې دروازې په شکل ایجاد شوې ده، او دا د دوی د تورستانو لپاره یو ډیر مهم ځای ده چې خلک ورسي. البته لارې ډیرې سامې نه دي، خو بیا هم یعنی د غرختنې په اندازه باندې سختې نه دي، یعنی کولی شي سړی لاړ شي، خو تقریبا له سړک تر هغه ځایه پورې یو ساعت ساعت دو ساعت یو ساعت پنځه لوی دقیقې وخت لري. نو موږ دلته چې ورغلو بیا هغه اصلي ځای ته چې ورسېدو عکسونو شیان هم واخیستل. اما هغه هیڅ غواړم ووایم او بیا له تام پوښتنه کوم چې ډیر زیات د تازه والی حس مې کاو او واقعا ډیر ښه فضا وه او شاوخوا ځای او طبیعت چې ما کته سړی بلې دنیا ته وړي. البته دا خو زما یوه وړه تجربه وه، مګر تاسو به ممکن ډیر زیاتې تجربې دغسې ولرئ چې یعنی دغه د غرختنې ښایست کراته وایي چې څومره ښه احساس در کوي، خصوصا دا چې بیا هغه اصلي پوینټ ته رسېږي، هغه څوکې ته او درېږي دمه کوي، دغه احس کراته وایي.
بله سنگزی صاحب دا هیڅ خو زه چې اوس ستا دا خبرې کولې ماته ډول ډول سیمې او حالتونه مزلونه ماته په یادېدله. کله چې دا بارانونه وي او دغه موسم د ژمي وي، کندهار برخه خو څه ګرمه ده، بیا نو ښه خوند کوي. نو د باراني موسم کې لکه څنګه چې تاسو وایاست دومره خوشحالي لري چې بیخي انسان د خپل خود د خپل حالت څخه اړوي. کله کله داسې وخت هم راغلی وي چې د ډېرې خوشحالۍ سه ژړا موږ ته راغلې ده، یعنې کله کله ګورو ژړلې هم دي دغه خوشحالي احس کوي. او موږ شای پولادي ته چې زه تلم هغه ځای تجربه به درسره شریکه کړم چې شای پولادی کې د لوړ سر ته چې زه ختلم ما خو خپل حالات سلام فعالیت یا دوه میاشتې چې موږ کوم دغه کوي سپورټ ورته کوي امادګي مې نیول، هغه مې سترګو ته ودرېدله. بیا د شای پولادی کوم ارمان چې ما درلود نو سنګزی صاحب باور وکړ چې کله زه سوکې ته ختلم ما بیخي ډېر وژړل، ما ته ژړا راتلله ځکه ما هغه سختۍ تېرې کړې وې، هر څه مې راوړي وه شای پولادي سر ته وختم. بل په غرختنه کې هر موسم جلا خوند کوي، که د دوبي موسم جلا وي، د ژمي جلا، بیا د لمر راختل موسم چې موږ کله کله ننداره کوو، یا د مازدیګري مهال چې لمر لویږي دغه وخت، ماښامي مهال بیا بله کم خوند کوي. دا هر موسم هر وخت ډېر ښایسته دی.
مننه. البته خوشبختانه چې ستاسو ورور برهان عزیزي هم اوس وصل شو تر ډېرو هڅو وروسته، ځکه چې ټلیفونونه او واټساپ فکر کوم څه ستونزه درلوده. عزیزي صاحب ستړي مشې، تاسو ته ښه راغلاست وایم. له اکرام عزیز صاحب سره خبرې کولې، د زړه خواله مو سره وکړله تر دا نیم ساعت پورې. اوس به نو تاسو ته وار درکو. همدغه پوښتنه مې چې له دوی اوس وکړه، دغه غواړم له تاسو وپوښتم. ما دوی ته یو مثال ورکړې دی، یو ځای ته زه ورغلی وم او هغه حس مې وو چې ډېر زیات ښه حس مې درلوده چې کله هغه سیمې ته ورسېدم. البته ډېر جګ ځای نه و، اما یو ښایسته طبیعي ځای و. نو له تاسو هم غواړم وپوښتم چې تاسو کله غره ته خیزئ او هغه څوکې فتح کوئ، دمه کوئ، په آخر وخت کې هغه حس کراته وایي، پیل بل دقیق وکړو.
ډېره مننه ستانګزی صاحب په دې هیله چې تاسې او ټوله ځمکې او د سرګ روغ او جوړې. او واقعاً غرختنه که په مجموع کې ووایو یو طبیعت دی، او طبیعت معلومدار خبره ده چې هغه څونه ښه احساس لري او انسان ته ورحاصلېږي هغه په ډېرو شیانو کې نه وي. موږ چې خپله کوشش کوو چې د غره لوړې څوکې ته وخیژو، او اصلا چې مو هدف ټاکلی چې موږ باید تر خپل ټارګېټه پورې ورسېږو، نو دا معلومدار خبره ده چې هر څوک په خپلو کوششونو هلو ځلو ستړیاوو سره غواړي چې یو هدف ته ځان ورسي، نو طبیعي خبره ده چې د هدف د تر کېدو سره وروسته انسان یو ډېر ښه احساس کوي. نو واقعیا غرختنه یو داسې سپورت دی چې طبیعت دی. طبیعت که انسان ننداره کوي، د هغه خوند او کیف چې څنګه پکښې کې دی، زه فکر نه کوم چې په نورو ورزشونو کې دی.
مننه عزیز صاحب، ساده پوښتنه به وکړم، په دغې غرختنه کې د انسان وجود څومره تکړه کېږي او سا یې څومره پخېږي؟ هغه عام اصطلاح چې ده
واقعا که موږ نورو ورزشونو ته راسو، پر اصطلاح باندې ابازي هغه ورزش دی چې تر ټولو پرې ډېر سټیمنا غواړي، سا غواړي. مطلب که ته غواړي چې مثال ابازي وکړي، نو باید ستا سا ډېره پخه وي، او که غواړي چې په اوایلو کې شروع کړي، نو کوشش به کوي چې هغه سا چې تر هغه اندازې پورې پخه سي چې ته ډېر وکولی شې چې مثال آوازي وکړي. نو همدارنګه په ورزشونو کې دوهم ډېر سخت ورزش دی، هغه په مجموع کې غرختنه ده.
نو غرختنه هم معلومدار شکل سره که وایز سړی ډیر تمرین وکړي نو کولای شي مثال خپل سټیمنا په اصلاح ساډیر په خاکی نو هر څونه چې صاحب خیر دی کولای شي مثال تر خپل ټاکلي هدف پورې په اسانۍ سره ورسیږي.
مننه عزیز صاحب د غرختنې پوښتنه مې مخکې له اکرام عزیز صاحب څخه هم وکړله چې هغه اولین مراحل څه وي. مثلا په منډو کې یا په ځغاسته کې خو داسې ده چې ترتیب داسې ده چې په اولو ورځو کې به ډېرې کمې فاصلې وهي او جاګینګ به کوي، تر هغه وروسته به بیا کرا کرا منډې وهي او بیا به د هغه لږ څه نسبتا تیز او بیا بالاخره تیزو منډو ته به ځي او همداسې په همدغه شکل باندې به فاصلې هم پسې زیاتېږي، یعنې په دغه شکل کې. او دا تقریبا تر میاشتو پورې، تر یوې میاشتې پورې حداقل باید دغه پروسه ونیسي چې بیا ته هغه حرفه‌ای ځغاسته پیل کړی شي او لانګ اوږدو فاصلو ته ورسي. په غرختنه کې څنګه یو دم خو سړی نشي کولی چې جګ غره ته وخیزي، باید له وړو وړو ځای پیلو کې که څنګه؟ بله عزیزی سیب زما غږ اورې؟ بله عزیزی سیب زما غږ تاسو ته درځي؟ فکر کوم څه ستونزه وه.
ښه سنګزی صاحب شاید ستونزه وي د عزیزی صاحب.
سي نو دغه پوښتنه مې له تاسو غواړم وکړم، دغه چې په څه شکل تدریج په څومره مهمه ده. بله
سنګزی صاحب د غرختنې لپاره هم دا رقم کوم دغه دي مراحل دي، لکه د نورو ورزشونو ده. کله چې غرختنه شروع کیږي البته ټول ورزش کې په ټول ورزشونو کې داسې وي چې د انسان عضلات سټک وي، ژر دغه ته آماده نه وي چې دوی سپورت وکړي. نو البته دوی اول کرار حرکت کوي. البته غرختنه عمومي ډېر کرار قدم وهل دي. غرختنه کې چې کوم څوک ځغلي یا منډه وهي هغه جلا برخه د ګرسري کې، هغه د المپیک بله برخه ده. اما په غرختنه کې تګ کول د خپل هدف تلل هدف دا دی چې دوی په څومره وخت خیږي، عمر څومره موده زیاتوي فرق نه کوي، خو مطلب چې دوی سالم وخیږي. تر هغه ځایه کرا کرا تګ دی، بیا د عضلات یا حرکات کول دي یو ډول چې مطلب ټول عضلات بیا آماده شي.
مننه البته اکرام عزیز صاحب له تاسو مننه. اوس به برهان عزیز صاحب وصل شوی دی بیرته. زما پوښتنه دغه وه چې تدریج څومره مهمه دی، لکه په ځغاسته یا منډه کې چې سړی یو وار نشي کولی ډیره تیزه منډه وکړي او ډیره فاصله ووهي، په غرختنه کې څومره دا مهمه ده دا مسله؟
بلې بالکل معلومدار خبره ده که اوس غرختنه پس په شروع کې که غواړی چې مثال ډایرکټ ستا هدف دی چې ته باید دغې لوړې څوکې ته وخیږي، نو کوشش باید دا وکړي چې په هوایلو کې سړی پر هایوې باندې تر یوه اندازې پورې تګ وکړي، بیا وروسته کولی شي چې مثال لوړې څوکې ته اوس که په شروع کې ته ډایرکټ خیږي بېخي جګې څوکې ته یا سټارټ چې داسې ډېر جد وي، نو هغه انسان د یو څه مشکلاتو سره مخامخ کېږي، ډېر ژر ستړی کېږي، ډېر ژر
مننه. بله پوښتنه د خوراک او د څښاک و، تاسو په څه رقم خوراکونه کوئ؟ ځکه چې معمولي خوراکونه چې په کورو کې کېږي یا خو به ډېر نه پیدا کېږي تاسو ته په لار کې، او مجبور یې چې ځینې مشخص خواړه چې لږ پروتین زیات وي نسبتا او حجم یې کم وي هغه ځان سره ولرئ او ویې خورئ؟ څه استفاده کوئ چې هم انرژي مو ښه وي او هم مو سپک لاړ شئ، ډېر درانه نه وي؟
بالکل موږ ته ډېر پرې کوشش کوو چې هغه خوراکونه راواخلو چې حجم یې کم وي او پروټین یې زیات وي. مثلا موږ ویلی شو چې هګۍ ده پروټین ډېر زیات لري، خرما ده پروټین زیات لري، نو پر دغه اساس باندې ټول هغه البته قهوه ده، بیا تر ډېره پورې موږ ډېر کوشش کوو چې د مشروباتو څخه استفاده وکړو، ځکه چې غرختنه په ډېر پورې مطلب معیاراتو ته ضرورت لري، غرختنه ستړې کېږي، نو کوشش وکړئ چې مطلب اوبه ډېر کوشش کوو چې راواخلو، ځان سره کله کله جوس راواخلو، کله چای راواخلو، او نور هغه مواد یا خوراکونه چې په حجم کې کم استفاده شي.
مننه اوس یو اوریدونکو لرو چې پښتنه کوي زموږ د ځوان فکر د پروګرام درنو میلمنو څخه ښاغلی اکرام عزیزی او ښاغلی برهان عزیزی چې د میوان ادونچرز د غرختنې د ټیم غړي او مسولین دي دوی را سره میلمانه دي چې پښتنه کوي مهرباني وکړي.
محترم صاحب الله ستاسو سلام سلام تاسو د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي چې روغ جوړ وایي.
مننه ژوندۍ اوسې سلامت اوسې مهرباني وکړي.
الله دې خوشاله کړي تاسو مې شنه اوریدونکو عبد الحدا تعلم به هلمند ولایت څخه یو سلام تاسو مېلمنو ته وایم. موږ دې صاحب محترم مېلمنو خو ډیر شایسته خبرې وکړلې نو دا غرخدنه چې دا ما تخپلم ډیر ښه خوند کوي خو په یو دغه کې چې لسانه دې صاحب دې مخالفه هم دې لوی به سره خوند نه راکړي په دې سبب باندې چې دغه چې ډېر خپل د ژوند د چا پرچم د خپل ژوند سره لوبي کول دي کوم مثلا یو لوړ غره سره خيږي خدای نه خسته خدای نه خسته دا غره څخه یا فشا شوي سي مثلا رایلا سي بارخونه د ژوند په خطر کې دي نو د دې پر ځای باندې نور لوبي ستانګ دي صاحب تاسو شو لوبي ستا چې مثلا هغه د ژوند د پارم دغه دي مهم دي او دا چې د مرګ خطر هم نسته په ستانګ دي صاحب لکه په دا غره خطر کې.
البته اتل صاحب مننه چې زنګ دی راو خو یوازې غر خطر نه بلکې ټولي لوبي خطرناک دي چې سړی احتیاط ونه کی حتی فوټبال چې تر ټولو فکر کوي اسانه لوبه ده ډیره زیاته سخته ده او ډیر زیات خلک پکې ژوبل شوی کرکټ دغه سي د نوري لوبي ټولي یعنی په هر لوبه کې خطر شته خو تر څنګه باید ټول مسائل په نظر کې سړی ونی سي غر خطر هم دغه سي ولوبه ده کې مسائل او مقررات او څه چې اړتیاوي دغه په پام کې ونه نیسي لکه څنګه چې عزیز سي بویل بوتان سي نه کالی صحیح نه او صحیح تمرین ونه لري او تجربه ونه لري تبان چې دغه خطرات رامنځته کوي څه خاصه پښتنه کلري هغه وکړه.
خدای دې خوشاله کړي زما د عزیز صاحب محترم ته دا پښتنه ده چې مثلا زموږ په افغانستان کې تر ټولو لوړ غرزه کې ځینې کسان ته دغه معلومات نشته چې مثلا د ټولو په افغانستان کې داخل په افغانستان کې چې مثلا د ټولو غټ غره ته ختلې دي او داغه غره نوم کوا خې ډیر به خوشاله سم ابل ستا خبره بالکل د تایید وړ ستانګ صاحب ماده چې ونول مثلا شخم خوکی شلو به د خوزه وایم چې مثلا هغه دغه په سړی ته کوي وسه اکثره کسان دي مثلا لکه ستانګ صاحب چې ول دغه بوتو دا دغه ته توجه نه کوي دوه خدای نه خفه دا سمې د غره د سر شوي چې بار بده د ژوند په خطر کې نو دا غږ ماده د سپوشتنه و چې د افغانستان کم غټ غره ته د خطر لري کنه دغه غره نوم واخی
او اتمان د پښتنه به جواب کې مننه چې زنګ درو او خبرې مو سره وکړي. اکرام عزیزی سے دا پختنه بل تاسو کوم اتل سے بزمو غوریدون کې دوی زنګ راوالی او البته دا هم فکر کوم لما ما غون لکس هایکینګ داریږي
البته ستنګ زی صاحب چې اتل صاحب چې خدای جوړ لري سلام او توایم د نومه بز د پښتنه جواب کوم چې په افغانستان کې تر ټولو لوړ سوکر د نوښاخ په نامه ده چې 2000 لوړوالی لري په بدخشان کې واقع ده او موږ چې لوړی څوکې ته ختلی یو هغه د شای فولادی لوړ څوکه ده چې 15000 لوړوالی لري بل سنګزی صاحب دا د غرختنې په برخه کې موږ څخه ډیری ځوانان یا خلک دغه بیره لري او دا راته وایي چې کچیر تاسو په شش وې سوله او روان دا خطرونه خو پکې کې دي البته چې تاسو کومه یاده وری وکړه په هر ورزش کې خطر شته قوم کوم سچې مطلب د احتیاط لپاره باید استفاده سي مامور کې ویل کچیر پر خطرناک یا سخت لاش باندې سوخیږي هغه باید خامخاله رسی خسخې استفاده وکړي او بل کڅوک غرختنې ته آماده نه وي هغه باید ځان ورته چمتو کړي او د خپل استاد یا مربي څخه مشوره واخلي بل کوم افزار چې په غرختنې کې استفاده کیږي چې هغه استفاده کې احتیاط وکړي ان شاء الله د خطر سره به مخ نه شي.
سلامت البته د خطرات خبره و فکر کوم مهمه ده چې یاد کو د افغانستان یو غرختون کې وتل غرختون کې خدای دې وبکه علي اکبر سخی چې په 2022 کې د کیټو غرته څوک ته خطا او فکر کوم له دویم کمپ نه دریم کمپ ته د تلو په وخت باندې د نه چاپی نه روغه شوی او بیا ورسته ساور کړی دی د مړې ام ډیر وخت هلته پاتې او تر هغه چې بیرته د مړې راښکته کوي یعنی دغه خطرات هم شته. البته غواړم وپوښتم چې ځینې هغه مشکلات چې رامنځته کېدای شي د غرختنې په وخت باندې د ساه لنډۍ مسله ده یا د ځینو نورو د اکسیجن د کمیدو ستونزه ده دغه که چاته پیښه شي څه باید وکړي آیا ځینې وسایل ځینې دواګانې دغه شته تاسو سره که په دې اړه ووایئ؟
بله سنگزی سب های التیتیوت داغه کم پیش چیده ارواش آدالیا که بر سخی تا پیش سوی و خدا جواب بخشی دایی پکی چوکی دا زرد دا سکتی سر مخصو در راپورونه چی مجد کم راغلی جیا مجد نی خباری بیو دا های التیتیوت البته اکثر وقت دا گرمو سیمو کم خلق چیجی اگر پا یک خسیمو که نسی کوالای چی تر دیر لوڑ وخیجی اکسپیدیشن یا کم خلق چی غر قطنی تزی اگر پل کار کبی دوی زان اول داغ ابو هوا سر آیاره بی خلان چی باردیو سر آیاره بی زموجی بل ملگری بو دا افغانستان ویار دی شاغل امیری صاحب مسعود امیری دوگوی سر دا علی اکبر سخی پا لیکه کیو اگر ما تاویل ول ما ورتویل سخی سر چی مطلب اوس مزه ته یو دوه کال نور هم کوشش وکړ چې باید ولاړ شي وروسته ځان ورته آماده کې ولما چې دغه حالت کتی کیټو ته نو آماده او کیټو په نړۍ کې دوه لوړ سوکه دا هغه خطرناک غار دی چې په هر څلورو کسانو کې یو ځنی مړ کیږي دومره خطرناک دی نو د های الټیټیوټ د لپاره لومړی دغه مونږ دی چې دوی د انټیباډي یا دغه ابو هوا سرزان عیار کې بیا دغه د لپاره اکسیجن ډیر مهم دی اکسیجن د سلور زره متر څخه اضافه په غرونو کې کمیږي دغه د لپاره بیا په وایلو کې ډیر شانس ده چې دوی باید او ار اس پوری چې موږ یې استفاده کوو چې هغه ځان بل هدف دا دی چې د زړه دربا باید په یخ سیمه کې ډیر زیات نه سي ځکه حالت په لوړو ساحو کې ډیر قرار او په سمره چې احتیاط کیږي سمره چې د زړه دربا کنټرولېږي باید دوی قدم وهي او لوړ وخیږي ځکه د زړه دربا چالته زیات سي اکسیجن نه پمپیږي او بیا د زړه د سکتې او د نور مشکلات سره مخ کیږي د دې لپاره هم دا دی چې مطلب لومړی به اکسیجن ولري بیا وروسته کوم پیشکاری یا انجکشنونه سته ډاکټران ته د دې په اړه معلومات سره او د هر غرختون کې یا ټیم د لپاره خامخا د دوی سره پورټر وي او دغه د لپاره بیا یو ډاکټر وي
مننه برهان عزیزی صاحب تاسو پوښتنه کوم چې د غرختنی وسایل خو لکه څنګه چې اکرام عزیز صاحب وویل دلته چې کله کله موږ د بوټانو یا د نورو جاکټ او نور وسایل ګورو ډیر زیات قیمته دي دغه مصارف څنګه پوره کوي آیا ټیم مو سپانسر لري نه لري یا په سیمه ییزه کچه باندې د ورزش ادارې له تاسو سره مرستې کوي په دې برخه کې که څنګه ځکه چې په یوازې سر خو دا تمویل ډیر سخت دی د سالمون بوټانو یادونه وکړل عزیز صاحب نو یوازې یو جوړی فکر کوم تر سل ډالرو پورته وي هغه ښه سم چې سړی واخلي نو دا په څه شکل باندې پوره کوي د ټول ټیم مصارف څنګه کیږي
بالکل طبیعي خبره ده چې د غرختنی وسایل نسبتا تر نورو ورزشونو د وسایلو ډیر ګران دي ځکه غرختنه د چا په اصطلاح یو خانه بازی ده مطلب هر څوک ځکه نسي ورته شو کولی چې کم لازم اساساتي دي چې هغه ګران دي نو چې په حقیقت د تو ایم تر اوسه پورې چې موږ سون کوشش کړی دي بیخي اته کال اوه کال یې چیر د غرختنه مراحل کړی دی پښتون شخصي مسالې ساتنې مو کوشش کړی دی چې ځانونه ترې یو ځای پرې ورسوو مطلب دا هر څه چې دي دا یو شوک دی مرغ شوق دی ته د کړی چې حتا به هغه مسالې فاطمه مو کوچ وکولای شي مثال د لوري څو کې ته پورته شو نو د سکون سپانسر او د سکون تر اوسه پرې نه پیدا شوی دی او نه یادونه لته کړی چې مستر په دې برخه کې هم
سي مننه برهان دې د بل پښتنه هم ستا چې د د تاسو دغه هڅو او د همدارنګ د نورو ټیمونو هڅې زګورم چې نور ټیمونه هم شته په افغانستان کې چې د غرختنې غکې څومره نړیوال توریستان نړیوال غرختون کې تشویق کړي چې راسی له تاسو سره تماس ونیسي او بل اخره په ګډه باندې مختلار سي آیا کله مونږ دغه سي ګډه تجربه هم کړې د لجنو با تجربه غرختون کو نورو نړیوالو ټیمو سره څنګه
بلې موږ چې داسې کوم نړیوال غرختنې کې زموږ سره تر اوسه په جریان کې سوي نه دي نو زه نه پوهېږم چې دا اړیکه زموږ سمو سره نه تماس کې سوي شاید دوی کوشش کړي چې زموږ سره په تماس کې شي خو هغه سم درسته نه یې پیدا کړی مگر بیا هم هرات مگر پتن کی ہوئی سر مطلب دیران کوم سینانیاں یا پتن کی چرازی د هرات د تیم سره فجران کی سی ویجی دو وی سره بس کی سی ویجی وی گډه غا کتن کر سره کړل اما تر اوسه د موج د افغانستان د زینو بر پتن سره د کتن کر سره کړی دا مشه مثال کابل ویل شي چې د پغمان غرونو ته موج د نور ختمو سره د کابل د بامیان د سیمه د خپل کې څومره یو ګډه د خپل تر سره کړه اما د بهرني او هیوادونو سفر تر اوسه پرې موږ د تاسې نور غرختونو کې نړیوال غرختونو سره د خپل نه تر سره کړه
سی مننه کوم عزیز صاحب البته اکرم عزیز صاحب غواړم لتا سو هم پختنه وکم چې د تاسو هدفونه بل اخرت څه دی غواړی چې پمدغه سه لوکل په خپل دیننه په یواد کې پاتې شئ کنه غواړی نور سیمه او د نړۍ نور ځایو ته هم لاړ شئ د راتلونکو میاشتو کلو کې
سنگزی صاحب د هدف پاره به موږ وای چې مطلب موږ پراتون کې پلان لرو که موږ ته امکانات او ارسه برابر سم موږ به شاید ایورست لوړ سکه ته وخیجو کې چې ته به ولارسو موږ په راتون کې خو موږ دغه پلان دی چې د نو شاخ لوړ سکه ته وخیجو که چیر موږ ته زمينه برابر سي موږ به د کیټو لوړ سکه او یا د ایورست او یا په نیپال او په پاکستان او یا په چین کې کوم لوړ سکه چې د غرختنی د هیمالیا د لوړ غرونو سکه دي ته خو موږ شوق لرو چو به خېجو په د امکانات په برابرول سره کولای شو خو مطلب چې راته برابر سی خو ډیر بشوي مګر اوس موږ داسې امکانات نه لرو چې موږ ولاړ شو
صحیح مننه کوم اکرم عزیز صاحب البته تاسو ته به وخت درکو که په اخر کې څه وای پیغام که څه خاص ولري مهرباني به مو وي
البته سنګزی صاحب د پیغام اړوند باید ځوانان تجزیات وی چې په کندهار کې کوم حرکت موږ د غرختنې لپاره پیل کړی دا په ویلو کې نه وو اوس چې موږ پیل کړی دي ځوانان باید دې ته تشویق شي غرختنه د سیاسي سپورتي چې په انسان کې حوصله زیاتوي په انسان کې د هدف د ترلاسه کول یا د یو کار د کول لپاره ډیره زیاته حوصله ترلاسه کول لسی کولای شي چې دوی خپل کار یا د خپل ورځنی چارو په سمبالش کې شي پورا ونده واخلی کولای سی چې دی د ذهنی اضطراب یا تشویش د دې څخه د دغه څخه خلاص یا د دې د دغه ناروغي د ذهنی فشار د ناروغي حلم په غرختنه باندې کیږي ځکه هغه ځای یو روحي سکون لري او بل د بدنونو ځواکمنتیا پکښه کې د فزیکی د باډیان یو مطلب کولای سی چې دی تکړه سی په ورځنی چارو کې د هر شي په برخه کې لکه څنګه چې نور سپورتونه جی غرختنه نه بیا جلا او ډیر مضبوط سپورت دی چې باید د دوی بدنونه کوي وي ځوانان باید غرختنی کې تمخه اوس موږ مثال ورکولای شو چې په ایران کې تقریبا 2 میلیونه کسان غرختنه کوي اما په کندهار او په افغانستان کې چې کوم شمیر وینم د غرختنو د ډیر لږ دی په ډیره کمه اندازه دی نو خواهش می دادی چې غرختنو کې زیات سي او دا ورزش ته مخه کې
ډیره مننه کوم اکرم عزیزی صاحب د میوند ادونچرز د غرختنې د ټیم یو مسول او برهان عزیزی صاحب له تاسو هم غواړم په اخر کې وپوښتم څه پیغام وي نظر وي ځوانانو سره شریکوي او خلکو سره مهرباني
ډیره مننه زموږ شوق د غرختنې سره دی زه باورم چې د نور ځوانانو شوق کېدای شي د کرکټ سره وي د ځوانانو شوق د فوټبال سره وي کله په کوم مو کې وای مطلب یو ځنه هدف او یو ځنه پیغام داري چې هر ځوان ته غواړي چې انسان ځان ترې وزای ورسي سالم او تندرست بدن ولري کوشش دی وکړي چې ورزش وکړي هغه یواز نه کړ په غرختنې کې وي کله هر ورزش سره دی علاقه شي او کوشش دی وکړي چې فقط مازه دوامدار خپل ورزش جاری وساتي
صحیح مننه کوم ښاغلی برهان عزیزی له تاسو هم د ځوان فکر پروګرام درنو مینوالو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه موږ تعقیب کړی د غرختنې په ارتباط مو دغه پروګرام درلود له ښاغلی محمد اکرم عزیزی سره او همدارنګه له ښاغلی برهان عزیزی سره چې دواړه ورونه دي او په کندهار کې د میوند ادونچرز په نوم د غرختنې ټیم لري له خپل ملګرو سره د افغانستان ګڼو سیمو ته ورغلي دي او تر ټولو وروستی سفر یې د شاه فولادي د سوکې فتح کولو چې څه باندې 5000 د سمندر لساتې دا لوړه څوکه ده او د افغانستان تر ټولو دویمه لوړه څوکه ده. البته دوی ویلي دي چې په ګڼو نورو سیمو کې هم د غرختنې فعالیت درلوده، له کندهار یې پیل کړی او بالاخره نورو سیمو ته هم ورغلي دي. مننه چې دغه پروګرام مو تر دې ځایه واورېده. کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه او همدارنګه د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه کې دغه د ځوان فکر پروګرام وروسته هم تاسو واورې، او د غرختنې په ارتباط باندې د افغانستان له دغو دوو تکړه غرختونکو څخه تجربیات او نظریات واورې. که چیرته غواړئ چې د ارتفاع له ویرې ځان خلاص کړئ او د غرختنې سپورت او فعالیت پیل کړئ، نو دغه پروګرام ضرور واورئ او د دغو دواړو غرختونکو نظریات به حتما تاسو ته ګټور ثابت شي. زه له تاسو اجازه غواړم، کور مو ودان.
زبا میں مور تشمیر سبانا سب مامے سب یار مور تشمیر سبانا سب مامے سب یار چکورتا لڑی نا دم لی ویلی دم قسم یارا ویلی دم خبرم ما تالا مخی خبرم وی مورتا دکتی نا خواتی غلی خبرم ما تالا مخی خبرم خبرم ما تالا مخی خبرم ویو حمزون سارا برگو در ستا ویلی قسم یارا ویلی دم ویا حضور سارا برگ در ستما میں قسم یار ز
سنی پیزلو آداد ویالا پیزلو آداد کنا وفا مینای نشت پیسو پیسو پسی رندی کی پو پیسو پیسو پسی رندی کی پو پیسو So bandit, I'm so deep, I'm so deep.